السلام علیکم دا مشال لريا دا وخت په خبر کې دا مخام د ماسیګر 5 بجې شوې ځانې ساجبل ودر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو د کابل سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار بشیر ګوخه درته وړاندې کوي.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې لده د استعفا غوښتنه شوې. د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي راتلونکو ټاکنو کې باید ټول سیاسي ګوندونه د ښځو شتون یقیني کولو لپاره قوانین عملي کړي. او په امریکا کې د وژل شوي پاکستاني زده کوونکي مړی کراچۍ ته ویوړل شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د بی بنیاد الزامونو په مقدمو کې لاویات څخه زیات واري عدالتونو ته وړاندې شوې دي. هغه زیات کړه چې د مسلم لیگ نون حکومت د قبلي سیم اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه واخیستل، لوی اقتصادي پروژې تر سره کړې او افغانستان تر څنګ نور هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو کوښښ وکړ. هغه وپوښتل چې آیا د ټولو سره هم داسې سلوک کیږي لکه څنګه چې د سره شوی.
کاش
تاسې له محبوب وزیر اعظمانو څخه پوښتنه کولای شوئ چې تاسې ولې خپل عیني موده پوره نه کړې شو. کاش کې چې تاسې لمړ یا ژوندۍ جنرال پوښتل شوئ چې په تاسې کې داسې څه خیګړه ده چې لس لس کاله مو حکومت وکړ. کاش تاسې له سینیئر ججانو هم دا پوښتنه کولای شوئ چې تاسې ولې هر قانون شګنی او غداری ته جواز ورکو او تاسې ولې د خپل سوګند په خلاف د امیرانو په لاس بیعت وکړو. سپریم کورٹ نواز شریف د تیر کال په جولای میاشت کې د درغلې په یو کیس کې له دندې لری کړ، خو هغه وایي پرده لګیدلې تورونه بې بنیاده او لری کولې یو سازش دی. بل خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دوی د کوم ګوند یا شخص خلاف نه دي. د خبر انتظامی چارواکي وایي نن مازګر د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان بسی جمرو تورزی او هلته به د گریډ سټیشن د پرانستې ترڅنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو اعلان کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان بسی په داسې حال کې د قبلي سیمو خیبر ایجنسۍ دوره کوي چې وفاقي حکومت د قبلي سیمو د اصلاحاتو د عملي کولو پریکړه کړې ده. تمه ده چې سبا به د قبلي سیمو اصلاحاتو بل قومي اسمبلې ته وړاندې شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په راتلونکو ټاکنو کې باید د هر ګوند په کاندیدانو یا امیدوارانو کې 15% ښځې وي. د دې کمیشن یو نوید قاسم پرون مشال رډي ته وویل چې په هر پولینګ سټیشن باید د ښځو رای ورکوونکو شمیر 10% وي او که داسې ونه شول نو هلته به ټاکنې بیا کیږي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن غواړي پارلماني ټاکنې د جولای په 15 وشي. تیره شپه د جنوبي وزیرستان سره روغه کې یو کورته لسی بم غورځول شوی چې یو کس یې وژلې دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اخلاق احمد بنگش نن مشال رډي ته وویل په دې حمله کې یو میرمن او ماشوم ژوبل شوی هم دی. دا هغه په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا او ولې کړې ده. د امریکای په هیوستن کې وژل شوی پاکستانی زده کوونکی سبیکا مړی نن کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. سبیکا په سکالرشپ امریکای ته تللی وه او هلته یې سبق وایه. نوموړی د مئی په 13 د خپل پوهنتونوال په ډزو وژل شوی وه. د سانتا فې های سکول د 12 کلن زده کوونکی دیمیتریس په ګورچیس په ډزو کې ټول 8 زده کوونکي او 2 استادان وژل شوي وو. هغه دا مهال په زندان کې دی او پولیس یې د برید د سبب په اړه پوښتنې کوي. په برتانیا کې نن هغې ښځې ته عدالت سزا اوروي چې خپله لورې په چل پاکستان ته بیولې وه او په زور یې واده کړې وه. سرکاري وکیلانو ویلي چې د دغه جلۍ عمر هغه وخت 14 کلن و او په پاکستان کې هغه سړي ته د خوښې بغیر واده شو و چې تر دې یې عمر 14 کاله زیات و. هغه بیرته برتانیا ته لاړه خو مور یې په دوکي سره نوموړی بیا پاکستان ته بوتله او په 14 کلنۍ کې د هغې د رضا بغیر واده وروکړه. دا ګواښي هم ورته وکړه چې پاسپورټ او نور اسناد به ورله وسوځي. د بشر حقوقو فعالانو ویلي چې دا مقدمه به په زور د لوڼو ودونو کورنۍ په بیا فکر کولو مجبوره کړي او جنکۍ به خپل آواز پورته کولو ته وهڅوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لیفټننټ جنرال سکاټ ملر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه وټاکل شي. رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ملر به د جنرال جان نیکولسن په ځای مقرریږي. هغه ته به د دې کار لپاره د سنټ تایید ته ضرورت وي. نیکولسن له 2018 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشري کوي. جنرال ملر دا مهال د امریکایي پوځ په نړۍ کې تر ټولو حساسو ځانګړو او پټو کمانډو عملیاتو د برخې مشري کوي. هغه تر دې مخکې په افغانستان، عراق او سومالیا کې دندې ترسره کړې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه تاسو اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سلرزي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغان ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه والي. سلرزي پرون په نیویارک کې په یاد شورا کې وویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې په تیر کال کې 2903 ملکیان په بریدونو کې وژل شوي او 6000 ټپیان دي. تمه ده چې نن بعد د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د ایران د اټمي تړون په اړه خبرې وکړي. دا خبر به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام پر سر شوي د 2015 کال تړون څخه د امریکې د وتلو په پایلو متمرکزوي. ماس تر هغې دوه ورځې وروسته په واشنگټن کې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ملي امنیت سلاکار جان بولټ سره ګوري چې امریکې ویل پر ایران به د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره په شوي تړون خوشاله نه دی. وایي چې تهران بالیسټیک میزایلو ازموینو ته د دوام ترڅنګ په سیمه کې وسلوالو فعالیتونو ملاتړ کړی دی. له همدې وجې خپل ملک د می په اتمه له دې تړونه وویست، خو جرمني، برتانیا او فرانس کوشش کوي چې دا تړون ناکامه نشي. اوس هم د لوبو یو خبر. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د دوه کرکټ ټیسټ میچونو لومړی لوبه سبا د مې په 24مه نیټه په لندن کې کیږي. د دې لړۍ دوهمه سیالي د جون په لومړۍ ورځ په لیډز کې ترسره کیږي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار تاسو د موسم حال او د پیسو بې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 111 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 13 پیسې او 155 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 138 روپۍ او 138 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.5 روپۍ 95 پیسې او 2.5 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 13 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اخستل کیږي او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف وایي د یو سازش لمخې لدن دی لری کړل شوې ده. د فاټا اوسیدون کې وایي د انتخاباتي کمپینونو پر وخت چې ورسره سیاسي ګوندونه کوم شمنې وکړي نو اکثر نه پوره کوي، خو ځینې سیاستوالان بیا سوایي
مونږ سره پیدا وعده کړې وه چې مونږ به خامخا د قبایلو نه دا اختیار ختم کړو. که دې کې مونږ کامیاب شو خو بیا به هغه وعده پوره شي. که دې کې کامیاب نه شو تر اوسه پوره، خو مونږ کامیاب شوي نه یو، نو بیا خو زما خیال نه که دغه وعده پوره شي.
پېښور های کورټ له چارواکو ثواب غوښتي چې ولې په پېښور کې شمشان ګاټ نه دی جوړ شوی.
ډېر زیات لري د زمونږ د پاټک کې شمشان ګاټ دی چې کوم کې سکیا هندو کمیټي چې کوم د آخري رسومات کوي. مونږ سوزل دې لپاره سپیشل کمیټي جوړه شوې او ریټ پټیشن کې مونږ دا کړی دي چې په پېښور کې نږدې مونږ له چې کوم دی شمشان ګاټ په کار دی.
د مومندو پډنډ سیمه کې 500 کارخانې بندې شوې دي او د مزدورانو په وینا ډېر پکې بیروزګار شوې دي.
مزان هم خپه دي دلته رزیم نه بيته دی نو ټایم هم کم دی او بلکې و نه کنه هم خپه یاره کار نه وځي کنه نو زه دې ته روزګار شي دي سره اور دې خونه ولاړې هم دي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وینا کړې ده. نوموړي په دغه موقع ویلي د بې بنیاد الزامونو په ترڅ کې اویا سل عدالتونو ته تللی دی. نواز شریف دا هم ویل چې د یو سازش له مخې له دندې لرې کړل شوی دی. نواز شریف عدالت ته د خپلو ځینو شتمنو نه ښودلو له وجې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهله ګرځول شوی و. نوموړي له دې وروسته له دندې لرې شو. تفصیل د داود خټک په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په یو خبری غونډه کې یو ځل بیا ویل چې د یو سازش لمخې لدندې لری شو. نو موري زیاته کړه چې آیا چا پښتنه وکړه چې ولې هر ځل د منتخب وزیر اعظمانو حکومتونه ختميږي. د هغه په وینا لده غوښتل شوی چې استعفا ورکړي، خو د خلکو پر رایه راغلی وو، نو ولې یې استعفا ورکړي وي. په تیر وختونو کې په پاکستان کې راغلي پوزي حکومتونو ته په اشاره سره نواز شریف وویل چې آئین شکنی یا د حکومت ماتولو فیصله یو سو پوزي جرنیلان کوي او ګټه یې همدی ته رسی، خو بدنامي د ټول پوز وي. د هغه د خبرو په اړه تر اوسه پوزي چارواکو سندي دی ویلي. نواز شریف همداراز وویل چې په کار د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د خلکو ټاکلي استازو په لاس کې وي.
میں بھی چاہتا ہوں کہ عوام کی مرضی کا احترام کیا جائے.
زہم غواړم چې د خلکو د خوخي احترام وشي، د ووټ عزت وشي، د هغوی په خوخه خپل خوخه ونه تپل شي، ټول ادارې په خپل قانوني حدونو کې کار وکړي، د آئین احترام وشي، پالیسینې د خلکو استازي جوړي کی، ځکه چې همغوی د خلکو عدالت ته تلونکي او احتساب ته وړاندې کیدونکي دي.
نواز شریف اویل چې د بی بنیاد الزامونو په مقدمو کې له اویا څخه زیات واري عدالتونو ته وړاندې شوي. هغه تور الګو چې عدلیه ورسره تعصب پاللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار په مختلفو موقعو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې غیر جانبدار دي. په عدالتونو کې په بیلابیلو مقدمو کې خپل اوریدونو ته په اشاره سره نواز شریف پوښتنې راپورته کړي او وی ویل چې ولې د ټولو سره یو شان سلوک نه کیږي.
کاش تاسې له محبوب وزیر اعظمانو څخه پوښتنه کولای شوئ چې تاسې ولې خپل آئینی موده پوره نه کړې شوه. کاش کې چې تاسې لمړی یا ژوندی جنرال پوښتلی شوئ چې په تاسې کې داسې څه ښېګړه ده چې لس لس کاله مو حکومت وکړه. کاش تاسې له سینیئر ججانو هم دا پوښتنه کولای شوئ چې تاسې ولې هر قانون شکنی او غداری ته جواز ورکړ او تاسې ولې د خپل سوګند په خلاف د امیرانو په لاس بیعت
وکړ.
نواز شریف زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه واخیستل، لوی اقتصادي پروژې ترسره کړي او د افغانستان ترڅنګ نورو هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو کوشش وکړه. نوموړي وویل چې د دې په لری کولو سره کېدای شي ځینې خلک خوشاله وي، خو دې کار پاکستان له ترکې واړوه. سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال په جولای میاشت کې د پاناما په نامه درغلیو په یو کیس کې لدندې لری کړ، پر هغه تور پورې شو چې د زوی په کپنې کې مقرره تنخواه د قانون مطابق د ټاکنو کمیشن ته نه وښودلې. خو نوموړی وایي چې دا تنخواه اخیستی نه وه، نو ولې یې ظاهره کړې وې.
د امریکا په ټیکساس کې د وژل شوي پاکستاني زده کوونکي سبیکا شیخ جنازه نن سهار د کراچۍ په حکیم سعید ګراوند کې وشو. د جنازې په مراسمو کې د سند صوبې گورنر په ګډون ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. سبیکا شیخ د کراچۍ زده کوونکي و او د امریکا ټیکساس ته د زده کړو لپاره تللی و. نوموړی هلته په یو سکول کې د نورو زده کوونکو استادانو سره یو ځای د ډزو په پیښه کې وژل شوی و. تفصیل د ظفر خان نه اورو.
د سبیکا شیخ جسد سهار څلور بجې د ترکش ایرلاین په ذریعه کراچۍ ته راوړل شوی وو. په دې موقع په کراچۍ کې د امریکای کونسلر جنرال هم موجود وو. د جنازې په مراسمو کې د سند صوبې گورنر، وزیر اعلی او د مختلفو ګوندونو سیاستوالو ګډون کړی وو. سبیکا شیخ د کراچۍ شاپیسل کالونۍ په عظیمپوري ادیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د سبیکا شیخ پلار عبدالعزیز شیخ وویل د ده د لور سره د شوې پیښې مقصد دا نه و چې دوی به ویریږي او دوی به خپلو بچو له تعلیم خامخا ورکوي.
اگر ہم اس طرح کے واقعات سے ڈر کر اپنے بچوں کو تعلیم سے پیچھے کر لیں گے
کا موږ د داسي پیخو نه ویری گو خپل ماشومان د تعلیم نه شاته کو نه دی. مطلب خدا شو چې موږ د هغو خلکو ملاتړ کوو کوم چې دا ډول کارونه کوي او ماشومان د تعلیم څخه د پاتې کولو کوشش کوي. زما پاتې دوی لونی او یو زوی دی. که دوی ته هم د سکالرشپ داسي موقع لاسته ورشي نو زه دوی ته اجازه ورکوم او خامخا به ولیدم.
په دې موقع د سند صوبې گورنر محمد زبیر وینا و چې سبیکا یو خاص د کوونکې وه او ټول قام یې په مړینه اخافه دی.
یو قابله پاکستانی زده کوونکی چې په ډیر امید سره امریکا ته تللی وه او هلته د دې پیښې ښکار شوه، نو په دې ټول قوم خفه دی. خدای دې هغه وبخشي او مور او پلار ته دې ورله د زړه صبر ورکړي.
د کراچۍ ولس کلنه سبیکا شیخ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له اړخه د یس سکالرشپ پروګرام لاندې د اتو میاشتو لپاره ټیکساس ښار سانتافې ته تللې وه. نوموړی د سانتافی په یو های سکول کې زده کړې ترلاسه کولې چې د تیرې جمعې په ورځ هم د دغه سکول د یو زده کوونکي په ډزو کې وژل شوه. په دې پیښه کې 8 زده کوونکي او 2 استادان وژل شوي وو. ولس کلن زده کوونکي چې برید یې کړی وو پولیسو نیولی دی. تیره شپه د پاکستان د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف کپور د خپل ټویټر د لارې په پیغام کې ویلي وو چې د امریکې مرکزي کمانډ مشر جنرل جوزف وټل د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د سبیکه شیخ په وجنې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي پر راتلونکو عامه انتخاباتو کې د خصو د برخې زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. یاد کمیشن وایي چې کوم اصول یې جاری کړی دی له هغې څخه سرغړونې به ونه مني. بلخوا د خصو د حکومت لپاره کارکوونکي وایي نه یوازې حکومت بلکې عام ولس هم باید د خصو د ووټ په ارزښت پوه شي. تفصیل د بریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د میرمنو د برخې زیاتولو لپاره له ټاکلو اصولو پر سرغړونه به سترګې پټې نه کړي. د یاد کمیشن ویاند ندیم قاسم د سه‌شنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې که کومو ګوندونو د انتخاباتو کمیشن پر دې اصولو عمل ونه کړ نو پر ضد به یې ګامونه پورته کیږي. د ویل کوم ګوند چې پر عامو چوکیو میرمنو ته 15% برخه ورنه کړي نو هغه ګوند ته به انتخاباتي نشه یا سمبول نه ورکول کیږي. او پر کوم پولینګ سټیشن چې د ټولو اچول سو رایو 10% د میرمنو ووټونه نه وي نو پر هغه ځای به انتخاب لسره کیږي. ندیم قاسم ویل د انتخاباتو کمیشن د دې ترڅنګ نوري هڅې هم کړې دي.
موږ په ټول ملک کې 103 داسې ضلع په ګوته کړې چې د میرمنو رجسټریشن کم پکې شوی و. بیا مو له نادرا او ځایي غیر حکومتي سازمانونو سره په ګډه هڅې وکړې چې د ووټونو په لیستونو کې د میرمنو شمیر زیات کړو. دا ځکه چې د نارینهو پرتله د ښځو نوم لیکنه کمه شوې وه.
د خیبر پښتونخوا دیر یو له هغو سیمو دی چې په وار وار پکې د میرمنو پر ووټ اچولو بندیز لګول شوی دی. له دې سیمې سره اړه لرونکي د بشري حقونو مبارزه شاد بیګم وایي حکومت باید دې ته هره ممکنه زمینه برابر کړي چې میرمنې په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
دا هر ممکن دا چې کله هغه په کوم علاقو کې چې د کلتور داسې دی چې هلته زنانه ته هغه زبون ته تل ګرانی کم دی کې چې نارینه ډېر زیات دي نو کفرس کا روان الیکشن د پاره الیکشن کمیشن چې کوم دی دوی د زنانو د پاره بیل جدا پولیس سټیشن او د زنانو عمله چې کوم دا د ضروری وګرځي نو زما په خیال به دا به ډیر اسان شي چې خځې چې کوم دی هغه به په ګڼ شمېر کې ووټ د پاره راشي او ووټ پول کی.
د میرمنو د حقونو لپاره د پوهاوی خپرولو فعال ګلالی اسماعیل وای د میرمنو ووټ اچول په ملکی د جمهوریت لپاره ډیر ضروری دی. ګلالی اسماعیل وویل پښتانه باید د کلتور په نامه میرمنې له خپلو بنیادي حقونو بې برخې نه کړي. ټاکل شوی دا چې په پاکستان کې د اوسنی حکومت واکمنی د مئی پر 1.5 پای ته ورسیږي. عوام انتخابات د جولای په میاشت کې ترسره شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ.
د فاټا اوسیدن کې باید انتخاباتي کمپینونو پر وخت چې ورسره سیاسي ګوندونه کومې وعدې وکړي نو اکثره هغه پوره نه کړي. دوی وایي که څه هم له دوی سره ژمنې شوي دي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه به ورته جوړل کېږي، خو د مشکوکو وسله والو پر ضد په پوځي عملیاتو کې له وړاندې موجود سهولتونه هم وران شوي دي. په دې اړه اسرار العالم مومن د فاټا له اوسیدونکو د سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قبایلي سیمو مشران او ځوانان وایي سیاسي ګوندونو چې ورسره د 2013 کال انتخاباتو مخکې کومې ژمنې کړې وي نو هغه یې زیاتره نه دي پوره کړې. له وزیرستانه یو مشر ملک خان مرجان وایي که څه هم له دوی سره ژمنې شوې وي چې تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه بورلا جوړوي، خو د مشکوکه وسله والو پر ضد په عملیاتو کې هغه شته هم وران شول.
قبایل کرینا نشتا، جماعتینا نشتا، اجرا نشتا، سکول نشتا، کالجینا نشتا. په قبایلي سیمه کې چې اسکیم کالجینا دي دا ایسا پیر باندې میش قبایل بچی جوکیټ کول غوړي، میز هغه ته یو تشخص ور کول غوړي. میش په خپل علاقې سه په سالمه قبایلي سیمه سه یو ایو یونیورسټي، یو یو میډیکل کالج، یو یو انجینیرینګ کالج دا شینا میش غوړي.
فټا ځوانانو جرګه اهم وای چې موجوده او تیرو نورو حکومتونو له قبایلي ولس سره هر وار تشوادي کړي. د دې جرګې مشر ارشد پرده وای قبایلي ځوانان له روزګارونو، تعلیمي ادارو او نورو یو شمېر بشري او جمهوري حقوقو بې برخې دي، خو نوموړی وای قبایل دا حقونه تر هغه نشي ترلاسه کولای تر څو چې فاټا اصلاحات نه وي عملي شوي.
دوی زموږ سره که څومره وعده کړی وای ایون که دوی د فاټا بجټ دوی که 200 اربع کړی وای کنه په هغه نظام کې د قبایلي ولس څه ګټه نه وه. د ټول نمین سي دا د کسینه کویس هاي نو کته ته څومره وبم وانه چې څو تر دې نه غمړه پښو نو کاږي زه هم چې دا نظام بدلونه غمړه پښو دا کوی نه وي ستل نو اوس په ځان چې دا نو ستو نو عمره خشي اوس څه کم د فاټا کم بجټ ته د وفاق دې ته ملایي کی هغه هم په صحیح توګه باندې په صحیح خلکو باندې اوس لکه عام خلکو ته بدغه ګټه او فائدہ ورسی تعلیم او روزګار او هر څه به خدای پاک ورته ورکړي.
بل خو د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون غړي او د قبایلو پارلماني استاد شهبودین خان وای د دوی په حکومت کې د قبایلی سیمو امن بحال شوی، زیاتره قبایلی کډوال خپل سیمو ته استان کړل شوی، کوهاټ کې یونیورسيټي جوړ کړل شوی، په باجوړ او وزیرستان کې یو کیمپس خلاص کړل شوی او سړکونه جوړ کړل شوی دي. خو نو موري تور پورې کړل چې د ډیگری کالجونو جوړولو په ګډون ځنې نور کارونه دي چې پر وړاندې یې تر ټولو غټ خنډ فاټا سیکرټریټ او ځنې نور پټلاسونه دي. نوموړي د پټلاسونو په اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه. البته فاټا سیکرټریټ په تیر وختونو کې دغه راز تورونه رد کړي. شهبودین خان وایي د قبایلي ولس د ټولو ستونزو یوازنی حل فاټا اصلاحات دي چې دا رنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام قبایلي سیمو ته وغځول شي. نوموړی وایي که د شروع په ورځ له قومي اسمبلۍ د فاټا قانوني او آئیني اصلاحاتو بل منظور شو نو له قبایلي ولس سره د دوی د ګوند لخوا شوې دغه وعده به هم پوره شي.
موږ سره خو دا وعده کړې وه چې موږ به خامخا د قبایلو نه د اختیار ختمو او دا به مین سټریم ته راوړو. که دې کې موږ کامیاب شو خو بیا به هغه وعده پوره شي. که دې کې کامیاب نه شو تر اوسه پوره خو موږ کامیاب شوي نه یو، نو بیا خو زما خیال نه دی که دغه وعده پوره شي.
قبایلي مشران او ځوانان پر داسې وخت د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کړو ژمنو نه پوره کولو خبره کوي چې که یو خوا حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون وای د شروع پر ورځ به قومي اسمبلۍ ته د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کوي، نو بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي که په مرکزي حکومت کې راشي نو فاټا به په قومي بهیر ورګډوي.
دا هو اسرار العالم مومند. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان تحریک انصاف سل ورځنی پروګرام رد کړی او وایي چې دغه ګوند چې په 2013 کال کې له ولس سره کمیشمنې کړې وي په هغو کې یوه هم نه ده پوره کړې، نو د راتلونکي لپاره داسې خبرې څنګه کوي؟ د تېرې یکشنبې پر ورځ پاکستان تحریک انصاف په راتلونکو ټول ټاکنو کې د کامیابۍ ترلاسه کولو په صورت کې د ولس لپاره خپل سل ورځنی پروګرام اعلان کړ. په دې اړه تفصیل د ملیحا مرزا دناورو.
پاکستان مسلم لیگ نون وای چې تحریک انصاف ګوند په خپل سل ورځنی پروګرام کې د احتساب خبره کړې، خو په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه احتساب کمیشن فعال کړې نه دی او د 2013 په انتخاباتو کې له ولس سره کړې یوه وعده هم نه ده پوره کړې. د نهه په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د کورنو چارو وزیر احسن اقبال د ګوند له نورو غړو سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف په سل ورځني پروګرام نیوکې وکړې او ویل چې په حقیقت کې داسې ممکن نه دي.
عمران خان صاحب جب 100 دن کا پروگرام پیش کرتے ہیں
چې عمران خان د 16 ورځو پروگرام وړاندې کوي نو دا تپوس ترې کول غواړم چې په 2013 کې د خیبر پښتونخوا لپاره چې کوم د 90 ورځو پروگرام وړاندې کړی وو په هغه یې څومره عمل وکړ، ځکه چې هغه د 90 ورځو ایجنډا د هیچا مخکې د حقیقت په شکل مخې ته رانغله. داسې ښکاري چې دا وخت د 2 ګوندونو ترمنځ سیالي ده. یو ګوند یوازې تقریرونه کوي او بل د ملک خدمت. زه ګڼم چې ملک ترقی په تقریرونو نه بلکې په عملی ګامونو پورته کولو سره کولای شي.
د تیر اتوار په ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند په راتلونکو ټول ټاکنو کې د کامیابی ترلاسه کولو په صورت کې د 100 ورځنی پروګرام اعلان کړو چې پکې د 10 ملیون نوکریانو او 15 ملیون نوو کورونو جوړولو علاوه فاټا په کامی بهیر کې شاملول، جنوبی پنجاب ته د صوبې حیثیت ورکول، له بلوڅو وسلوالو سره روغه جوړه کول، د کراچۍ حالات ښه کول او د غربت خاتمه شامل وو. خبری غونډې ته د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل د عمران خان په اعلان شوي پروګرام به د کال شاوخوا 1.25 ارب او په 5 کالو کې به پرې 8000 ارب روپۍ لګښت راځي. نو هغه د کوم ته وایي چې دومره پیسې به له چرته نه راوړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازی حامد الحق وایي د 2 د 100 ورځنی پروګرام اورېدو پس مسلم لیگ نون وارخطا شوی او ورسره جوابي پروګرام نشته، نو ځکه داسې خبرې کوي.
ټاکل
شوی چې په پاکستان کې په جولای میاشت کې عام انتخابات شي. پاکستان تحریک انصاف لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام اعلان کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ری تیر ورځ پیښور هایکورټ د پیښور له سلی انتظامی او له کافو محکمې ځواب وغوښتو چې ولې په پیښور کې د مذهبي اقلیتونو لپاره شمشانګاټ نه دی جوړ کړل شوی او د هغې لپاره مختص شوی بجټ نه دی مصرف شوی. سیکانو 100 ورځې وړاندې د شمشانګاټ د ستونزې په اړه یو غوښتنلیک په پیښور هایکورټ کې داخل کړی وو چې لومړۍ اورېدنه یې تیر ورځ وشوه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
یاد عدالت ضلعی انتظامیه او د اوقافو د محکمې چارواکو ته په دې لړ کې د حاضرېدلو امر ورکړو. د دې ترڅنګ عدالت د یادو محکمو چارواکو ته په پېښور کې د شمشانګاټ د نه جوړولو د وجوهاتو په لړ کې د ځواب ورکولو امر هم ورکړو. په عدالت کې د سیکانو د ټولنې یو مشر ګورپال سنگ د شمشانګاټ د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ډېر زیات لري د زمونږ نه پاټک کې شمشانګاټ دی چې کوم کې سکھ یا هندو کمیټي چې کوم د آخري رسومات کوي. مونږ سوزل دې لپاره سپیشل کمیټي جوړه شوې. مونږ سوزل ریټن کې ډي سي لا مختلف کسانو لاړلو ریټ پټیشن کې مونږ دا کړی دي چې په پېښور کې نږدې مونږ چې کوم دی دغه شمشانګاټ په کار دی او د دې ضرورت دی او دا د لوکل ګورمنټ او د صوبای ګورمنټ ذمېداري جوړیږي چې د دوه چې کوم دی مطلب چې کوم بنیادی حق دی چې هغه دوله ورکړي.
ګورپال سنگ زیاته کړه چې د شمشانګاټ او د اقلیتونو د هدیرې لپاره بجټ هم بیل کړی شوی و، خو تر دې دمه په دغه بودیجه هیڅ کار نه دی ترسره شوی.
چیف جسټس نه زمونږ چې کوم دی دا ریکوست دی چې تاسو چې دا کم فنډ دی چې دا د ضایع نه شي. 3 کروڑ روپۍ فنډ دی او په دې کې سوابین او شیرا مردان او پېښور کې چې کوم دی هندو سکھ یوزي او کرسچن دپاره قبرستان او یوکو هارټ کې دا د هندوانو سکانو د عیسایانو فنډ دی چې دا د فوري طور باندې چې کوم دی بحال کړلی شي او په دې چې فوري طور باندې چې کوم زمونږه بنیادی ضرورت ته انسان مړکیږي چې هغه صحیح مذهبي چې کم عقیدایي طریقہ کاری چې هغه په مطابق چې کم د اخري د دوه رسومات کیږي.
یاد دی وی چې په پېښور کې د شمشانګاټ د نشوالي لوجي سیکان او هندوان خپل مړی د سوځولو د مراسمو لپاره اټک توړي او په دې وجه دوی د یو شمیر مالی او نورو ټریفیکی ستونزو سره مخ کیږي. پیښور های کورټ د شمشانګټ د دې غوښتنلیک را روانه او روانه د مئی میاشتې په یو دیرشمه نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکو د بشر ګواخنم بلند خبرونه وورو.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په یو خبری غونډه کې ویل چې د بی بنیاد الزامونو په مقدمه کې له اویات څخه زیات وړي عدالتونو ته وړاندې شوی دی. هغه وویل چې د استخباراتي ادارې یو مشر ورته پیغام لیږلو چې یا د استعفا ورکوي یا د حمله ملک ووځي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ چې دغه سړی څوک و. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی جمرود ته ورغلی او هلته د ګریټ سټیشن د پرانیستې تر څنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم په د قبلي سیمې خبر ایجنسۍ دورې نه مخکې پرون وفاقي حکومت د قبلي سیمو د اصلاحاتو د عملي کولو پرېکړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په راتلونکو ټاکنو کې به د هر ګوند په کاندیدانو یا امیدوارانو کې 50% یې ښځې وي. د دې کمیشن یو وایي نوید قاسم پرون مشال ریډیو ته وویل هر پولنګ سټیشن باید د ښځو رایې ورکوونکو شمېره 10% ولري او که داسې ونه شو نو هلته به بیا ټاکنې کېږي. د امریکې په هیوسټن کې وژل شوی پاکستانی زده کوونکی سبیکا مړی نن کراچۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. سبیکا په سکالرشپ امریکې ته تللی وه او هلته یې سبق وایه. د مئی په 13مه د سانتا فی های سکول 19 کلن یو زده کوونکی په ډزو خپل 8 پوهنتونوال او 2 استادان وژلي وو چې یوه هم پکې سبیکا وه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لیفټنټ جنرال سکاټ ملر به په افغانستان کې د امریکې د ځواکونو د قومندان په توګه وټاکل شي. تمه ده چې نن به د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بولکو امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي. تر دې دی چې امریکا له دې تړونه وتلې ده.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو دا چې پاکستان سن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي زمو همکار یې تفصیل لرته وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن راتلونکي انتخابات د جولای په 15 شپږویشتم او یا په 20 تاریخ د کولو تجویز ورکړي، خو حتمی منځوي به د پاکستان صدر ممنون حسین ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې انتخاباتو کې برخه اخستونکي ټولو ګوندونو لپکار دي چې د یو بل پر ضد ګامونو پورته کولو په ځای د خپل ټوله توجه کمپاین طرف ته راواړوي او د اولس په وړاندې دي یو داسې منشور کې دي چې په واک کې د راتللو وروستو پرې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي. ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کلی کې چې د موسمیاتی بدلون اثرات کال په کال زیاتیږي او پاکستان د نړۍ په یو څو هغه ملکونو کې شامل دی چې ترې نه زیات متاثره شوی، لکه په روانه اونۍ کې د ملک په مختلفو برخو او خصوصا په کراچۍ کې درجه حرارت زیات شوی او د تودو څپو له وجې ځینې کسان هم مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې په 2015 کال کې هم د تودو څپو له وجې د 1200 نه زیات کسان مړه شوي وو. نو حکومت له پکار دي چې هر کال د ګرمۍ موسم نه وړاندې اولس د اګاهۍ لپاره د پروګرامونو تابعیا وکړي او ورته د هغه طریقې وښایي چې په خپلولو سره یې ژوند بچ کېدی شي. دې سره سره حکومت له د اوږدې مودې لپاره هم منصوبه بندي کول پکار دي، لکه آبادی زیاتېدو ته نه پرېښودل، زیات نه زیات ونې بوټي کرل، کارخانې د ښار نه بهر ویستل او د ټرانسپورټ نظام صحیح کول. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سوات موټروی یقینا چې د موجوده صوبایي حکومت یوه لویه کامیابي ده، خو پوښتنه دا ده چې د منصوبې د مکملېدو نه وړاندې د پرانیستې ضرورت څه و. ورځپاڼه لیکي چې د صوابۍ کرنل شیرخان انډرچینج نه تر د دوبیان صوابۍ پورې 100 کیلومتره سړک جوړ کړی شوی دی او یا د سیمې نه تر چکدرې پورې په سړک به د روان کال دسمبر میاشتې پورې کار سرته ورسولی شي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې د دا قسمه ګامونه پورته کولو نه د ډډه وکړي، ځکه چې انتخابات رانږدې دي. نو کېدای شي چې د داسې نیمګړو پروژو پرانیسته کولو له وجې ورته اولس خپل رایې ورنه کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ښار انتظامیې د ښار ښایسته کولو لپاره یو شمېر پروژو اعلان کړی، خو له بده مرغه تر اوسه پرې کار شروع نه کړی. کولای شو او رسپانه لیکي چې ترڅو د خار د خایسته کولو خبره ده، نو د پروژو شروع کولو سره سره د خار صفایي هم ډیره ضروری ده او ټولو ته معلومه ده چې دې لړکی هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سیر جنرال لیکي د افغانستان په فرا ولایت کې درستیو نامنی او لبچ د دغه ولایت چارواکي ولس د افغان حکومت او نړیوالو عسکرو پرول نه دي خوشاله، ولا هم د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. بلخانی یو ټایمز لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له ایران سره د شوي اټومي تړون نه د خپل هیواد د وستلو په ایران د بندیزونو فیصله به په سیمه کې سخت بدلون رانولي او باید امریکا خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د دواړو لیکونو سرې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان فرا ولایت چې د تیرو څو ورځو د جګړو وروسته پکې اوس آرامي ده او کنټرول یې افغان عسکرو ترلاسه کړی دی، ولس یې د ملکي او نړیوالو عسکرو د رول نه دی خوشحاله. د تیر خالی په ورځ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان نیکلسن او د افغان حکومت غړي د فرا مرکز ته لاړل. له دوی سره د دغه ولایت چارواکو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دغه سیمه کې د طالبانو د حملې وروسته د ملکي او نړیوالو عسکرو د رول نه دی خوشحاله. دوی د کابل نه تللې دغه ډلې سره په خبرو کې وویل چې د فرا ولس په جګړه کې ولیدل چې وسلوال څنګه د دوی په سیمو حمله کولی شي او دوی له کورونو وویستلی شي. وال سټریټ لیکي اوس چې په افغانستان کې نړیوالو عسکرو افغان عسکرو ته جنگي روزنه هم ورکړې ده او په دغه هیواد کې د وسلوالو په پټنځینو حملې هم وخت په وخت ترسره کیږي، بیا هم د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې وسلوال ډلې فعال دي. د افغانستان دفاع وزارت هم تیره اونۍ دا خبره تایید کړې وه چې د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ولایتونه د جګړو او نارامۍ له وجې د سخت فشار لاندې دي، په دغو کې فرا ولایت هم شامل دی. ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران سره د اټومي تړون د وستلو فیصلې هم په سیمه کې داسې اندېښنې پیدا کړې دي چې کینه ایران به په دغه هیواد کې د امریکا خلاف له وسلوالو طالبانو سره مرستې زیاتې کړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچره ایران د یورانیمو د غني کولو او د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس وانخیستو نو دوی به د دغه هیواد خلاف په سختو ګامونو پورته کولو فکر وکړي. په هیریټیج فاونډیشن کې مایک پامپیو په خپلو خبرو کې وویل د ولسمشر ټرمپ انتظامیه دې ته تیار ده چې د دغه هیواد خلاف خپل ټول پوځي او اقتصادي طاقت استعمال کړي که چیرې دغه هیواد د اټومي وسلو جوړول، میزایلي پروګرام او د حزب الله ډلې مرسته پرې نه خوده. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د دغه فیصلې سره به په سیمه کې د ایران د رول په اړه مسله لا زیاته شي، ځکه چې د ایران سره په نړیوال اټومي کی آواز امریکا نه بلکې اروپایي هیوادونه هم دی او دغه هیوادونه لا هم د ایران سره د دغه تړون پر مخ بوتللو کې سنجیده دي. اروپایي هیوادونه غواړي چې ایران هم په دغه لوازنامه ولاړ پاتې شي او دوی ته دغه هیواد سره تجارت او سوداګرۍ ته په دوام ورکولو راضي دي، نو په داسې کې به د ولسمشر ټرمپ دغه فیصله څه ګټه ورنه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دې لپاره یو پلاوی ازبکستان ته لیږي چې هلته له بشري حقونو د سرغړونو رامنځته شوو پیښو جاج واخلي. د دوه کسیزه پلاوی به هلته درې ورځې تیروي او له حکومتي چارواکو او مدني فعالانو سره به ملاقاتونه کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له شاوخوا 14 کال وروسته به یو لوړپوړی پلاوی په ازبکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو جاج اخلي. یاد سازمان د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې دا دوه کسیز پلاوی د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د یاد سازمان پر مشره ماریه ستروترز او د هغې پر مرستیال دینیس کریوشیف مشتمل دی. بیان لیکي چې دوی باده مئی تر 15 هلته وي چې د کوربا هیواد له حکومتي چارواکو او ځایي مدني فعالانو سره وویني. د دې پلاوی د تګ هدف دا ښودل سوی دی چې په ازبکستان کې پر سیاسي بنیادونو د ځورول سوو د بیا بحالۍ پر طریقه کار غور وکړي او همداسې په دې هیواد کې په تیرو وختونو کې له بشري حقونو د سرغړونو جاج واخلي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان پلاوی په 2004 کال کې ازبکستان ته تللی و او هلته یې د مرګ سزا د ختمولو په اړه په جوړ سوي نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې وه. له هغه وروسته د تیر کال په سپتمبر کې بیا د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي بلې نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ پلاوی ازبکستان ته تللی و. د ازبکستان حکومت نه د بخښنې نړیوال سازمان او نه هم هیومن رایټس واچ ته اجازه ورکوي چې په دې هیواد کې دفتر خلاص کړي،
خو د رپورټ په لیکنه د دې هیواد اوسنی ولسمشر شوکت میرزایف په هیواد کې بشري حقونو ته د درناوي او له نورې نړۍ سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر یو شمېر اصلاحاتو کار کړی دی. نوموړی دیارلس کاله د هیواد وزیر اعظم و او بیا د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته لنډمهاله ولسمشر سو او بیا یې د 2014 کال په ډسمبر کې تر کلکه څارنه لاندې د ترسره سوو ټاکنو له مخې ولسمشري ترلاسه کړه. نوموړی په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم له بنده خوشي کړي دي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشرې ماری ستروترز د ازبک ولسمشر د دې کړنو ستاینه کړې ده، خو وایي چې په دې هیواد کې بشري حقونو ته د درناوي په لړ کې لا هم ډیر څه کول دي.
دا بوریوال کاکړ اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس بلاډ شو د یو دمه طرف ته
دا مشال ریډیو دا
ډان رسپانلی کې د ورلد بانک چارواکو یو پاکستانی پلاوی د سینتاس معاهدې په اړه خبرې کړې دي. رسپانلی کې د اسلام آباد د چارواکو له ورلد بانک سره د سینتاس معاهدې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. ورلد بانک وایي دا معاهده د پاکستان او هند ترمنځ یوه مهمه کامیابي ده او دوی هڅه کوي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو شخړه ختمه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. ډان وسپانلی کې د ورلد بانک چارواکو د نهې په ورځ ویلي د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د اوبو شخړې ختمولو لپاره د اټارنی جنرل اشتر اوصاف په مشرۍ یو پاکستانی وفد د اتوار په ورځ واشنگټن ته ورسېد. له دې یو ورځ وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د هېواد تر انتظام لاندې کشمیر د یو لانجمن ډیم پرانسته وکړه. اسلام آباد اندېښنې لري چې د دې بند جوړولو سره به د سیند دریاب او د هغې له نهرونو څخه پاکستان ته کمې اوبو ترلاسه شي. د 1980 کال سینتاس معاهدې له مخې پاکستان د مغربي دریابونو لم چناب او سند اوبو په مکمل توګه کارولی شي او بیا په ختیځ کې راوی بیاس او ستلج دریابونه هند ته ورځي. د ورلد بانک ویاندې الینا کرابان ډان رسپانې ته ویلي د نړیوال بانک چارواکو پاکستانی وفد ترمنځ په ملاقات کې د هېواد له لورې پر راپورته کړل شوو معاملو په سینتاس معاهده کې د موجودو موقعو په اړه خبرې کیږي چې دا شن د دې شخړې لپاره یو اسانه حل راوستل شي. بلخوا د هندو بزنس لاین وبپاڼې د ورلد بانک چارواکو په حواله لیکلي چې له پاکستان سره د سینتاس معاهدې په برخه کې د راپورته شوو اندېښنو ختمولو لپاره په یوې موافقه کولو کې پاتې راغلي دي. دا چې ورلد بانک ولې سینتاس معاهده یوه مهمه کامیابی بولی پړه یې الینا کرابان زیاتوي. سینتاس معاهده یوه مهمه نړیواله موافقه ده چې هند او پاکستان ته د انساني ضرورتونو او د پرمختیایي هدفونو ترلاسه کولو په لړ کې د اوبو په معامله کې د اوسنۍ او راتلونکو مشکلاتو ختمولو لپاره د همکارۍ یوه موقعه په لاس ورکوي. ډان وسپانلی کې کله چې هم پاکستان او هند ته د سینتاس معاهدې په سر کومه لانجه وي نو له ورلد بانک سره خبرې کوي. د وسپانې په خبره د 2018 کال په اګست میاشت کې هم پاکستان له ورلد بانک څخه وغوښتل چې کشن ګنګا او په چناب دریاب رټل منصوبو ته د بیا کتنې لپاره دې کسان وټاکي، خو هند دا وړاندیز رد کړ او وی ویل چې د پاکستان اعتراضات تکنیکی دي او د دې معاملې پریکړې دي غیر جانبدار سیړونکي وکړي. ډان وسپانلی کې د سینتاس معاهدې د خوندیتوب د اهمیت په اړه ورلد بانک ویلي د معاهدې د شخړو په ګډون د تاوتریخوالي مخنیوي کړی دی او د نیمې پیړۍ څخه د زیاتې مودې لپاره د اپاشه او بجلی جوړولو په برخه کې د پریکړو یو نظام رامنځته کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا صوبې سره د ممکنه شاملولو په ضد د نهې یا سه شنبې په ورځ د خیبر جنسې په لوړګي کې مظاهره وشوه. مظاهرینو قبایلي سیمو لپاره د جدا صوبې غوښتنه کوله. د پاکستان د حکومت په ګډون یو شمېر ګوندونه قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پلویان دي، خو ځینې نور ګوندونه بیا د دې کار مخالفت کوي. تفصیل د ظفر خان نورو.
دا غږونه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د احتجاج کوونکو دي چې د نهې په ورځ یې د خیبر جنسۍ په لوړګي کې یوه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. احتجاج کوونکو چې له حکومت یې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو غوښتنه کوله تر څه وخته پورې د پېښور تورخم لاره د موټرو پر مخ وتړله. مظاهرینو ویل چې دوی دغه احتجاج فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو د ممکنه پریکړې په ضد کړې. په احتجاج کې شریک د جماعت علما اسلام ځایي رهنما سید کبیر افریدی مشال رډیو ته وویل،
دا خبره کې چې فاټا په صوبه کې ځم کولای شي، زه حیران او پریشان په دا خبره یم. د کراچۍ دانشور او پوهان او سیاسي خلک، د حیدرآباد سیاسي خلک او مذهبي خلک او هغه پوی خلک، او دا شون د هزارې والا حیدرآباد والا هغه خپل صوبه غوړي،
اپریدی وای د پرمختګ راز په بیل صوبه کې دی او دوی خپل خبره په دلایلو ثابتولی شي. په مظاهره کې شریک یو بل مشر لطف الله شینواری ویل چې د قبایلو د راتلونکي په اړه باید له دوی څخه وپوښتل شي.
دوونه پښتنه نه کړی او ته د خلکو رائے پای پاس کې دا جمهوری عمل نه وي، او دا ته چې کومه کړه جمهوری طرز حکومت خلاف روانه، نو دا مطالبه وای چې دوی انضمام کوي او دوی چې کومه فاټاله الګ صوبه ورکوي کړه په کار چې په فاټا کې ریفرندم وشي پښتنه د خلکو نه وشي.
شینواری ویل په پارلیمنت کې د کومې فیصلې کولو نه مخکې د قبایلو دریز معلومول تر ټولو ضروری خبره ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه احتجاج تر دو ساعتونو پورې دوام وکړ او وروسته بیا د پیښور او تورخم لاره پرانستل شوه. جماعت علما اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي، خو بل لور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو په ګډون وسنۍ حکومت غواړي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. د تېرې خالی په ورځ د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په مشرۍ کې د ملي امنیت د کمیټې غونډه وشوه چې پکې سیول او پوځي چارواکو د فاټا د اصلاحاتو عملي کولو منظوري ورکړه او په دې موافقه وشوه چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي.
داو ظفر خان د مومندو په ډنډ سیمه کې د یو کانی نه چې پاوډر ته جوړیږي دغه اتیا کارخانې کې 50 کارخانې بندې شوې دي. د دې مستوران وایي چې زیاتره پکې بیروزګاره شوي هم دي. الته کارخانه درانو بیا ویلي دي چې هغه پولیټیکل انتظامیه ته د هر ګاډې په سر 2200 روپۍ د بجلی د بل په لړ کې ورکوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کود مومند ایجنسی په ډنډ سیمه کې د ماربل یا کانو د بکرې 500 پورې کارخانې بندې شوې چې له وجې لږ تر لږه 1500 مزدوران بې روزګاره دي. کارخانه داران وایي چې هغوی پولیټیکل انتظامیه ته د هر ګاډي په سر 2200 روپۍ د بجلی د بل په لړ کې ورکوي، خو بیا هم د وابډي محکمې د هغوی نه نور بیلونه غواړي چې د هغوی د وس نه بهره ده. یو کارخانې مزدور عصمت الله چې لا هم په کارخانو کې ناست وي او انتظار کوي چې کارخانو ته به بجلی ورکړی شي، خدای وای چې د بجلی بندښت ډیر تنه بے روزګار کړل.
مزران هم خپه دي دلته رزم نه بجلی او نه ولټیج هم کم دي، او بلکې نه کنه هم خپه یاره کار نه وځي کنه. مزر دې ته مزګ بے روزګار شي کسانو اور دې خنه مولا دې دي هچې سیوا دي بیا میټر هم دي میټر هم لګولې کنه هم ته 300 روپے انټر راځي.
نیاز محمد خان په کارخانه کې منشي دی، دوی وای چې د ماسټری ډیګری هم اخیسته، خو د بے روزګاری لوجي په کارخانو کې کار کوي، نو کدا کار هم بند شو مشکلات بورته لا زیات شي.
جدلته 20,000 پکې میټر والا ورکې بابډې والا ورکې نو پاتې کیږي پکې سنو دغه پکې اسي هغه خپل تکلیف پکې برداشت کی نور پکې سن پاتې کیږي. نو په دې وجه خلکو بس نیمو خلکو ودرولې نیمو خلکو روان کې چاچی وس کې دل گزارای کې دل هغه چې ما خو لکه اوس بل څه طریقه نشته روزګار مې بل نشته زامدار روزګار مې دي نو زه بس به چلوم.
په ډنډ سیمه کې اتیا کارخانې دي. دغه کارخانو کې کاڼي نه پاوډر جوړول شي چې ورستو پنجاب ته وړل شي. کارخانه داران وای چې نه یوازې د دغه کارخانو دننه بلکې بهر هم ډیر مزدوران د دې روزګار سره تړلې شوی، هغه ممکنه ده ځان لبیا متبادل روزګار وګوري. ما به شیر یو کارخانه دار دی، وای چې هغه تیار دي چې میټر ولګوي، خو اول دې د یو شیډیول مطابق هغه ته بجلی ورکړل شي، او دویم دې اضافي پیسې د هغه نه ناخستل کیږي، او درېم ده چې د بجلی ولټیج دی ورته پوره کړی شي.
په 80-90 کارخانو کې 50-60 کارخانې بند شوې ده. کمی کارخانې چې کولاو دي دوی پیسې بار په پنجاب کې ډېرې زیاتې بندې دي، نه دغه په وجه نشي بندولې. د 50-60 کارخانو کې چې کوم دي مزدوران تقریبا یار یو کارخانه کې لساتم مزدوران کار کوي.
لدی ورسته مې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ کوز محمد ایجنسی توصیف خالد سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هر کله دغه کارخانه دار هغوی ته لیکل شوی شکایتو نه راوړل، نه هغوی به پرې ګامونه پورته کوي. د زیات اکړه
نو چې دا سه قسمه شکایت یا سه قسمه پریشانی تل ته لوکل بزنس مین تا یا لوکل کارخانه دار او سرمایه کار ته شته، نو هغه بالکل ریټن کې راولي. مونږ به خپل کنسیډریشن به ورکو او پی ایس ایف ته بیا فارورډ کو چې او ریکمینډ وکړو. دا سه
د کارخانه نه یوازې د محمود ایجنسی پټن بلکې په پلانګار تحصیل او د بر محمود ایجنسی په ګنده سیمه کې هم شته دي چې دغه روزګار سره یوازې هم د محمود ایجنسی ولس تړلې ده او ډیر ځوانانو ته روزګار هم ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د لوګر د خوې ولسوالۍ اوسیدونکو لامنیتی ادارو غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې د نوملیکنې د بهیر د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر ډېر کړي. دوی د ټاکنو په کمیشن او د نوملیکنې په مرکزونو کې د چارواکو نورو کړو مداخلو کړي او مداخلو ته هم په اندېښنه کې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لوګر د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې په یاد سیمه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته پاملرنه ډیره کړي. دوی د ټاکنو په کمیسیون او د نوملیکنې په مرکزونو کې د ولسي جرګې د ځینو غړو، ځایي چارواکو او نورو مسؤلینو مداخلو ته هم په اندېښنه کې دي او د هغوی د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه کوي. د خوخی اوسیدونکو عبدالمالک سادات وایي
کوم ځای نه خلک ویره لري، ډار لري، هیر لري. دولت د ولس سره کینې مونږ ته د امنیت تامین کړي ترڅو مونږ وکولی شو چې مونږ ټول ټاکنو مرکزونو ته لاړ شو، مونږ خپل تذکرې سټیکر وکړو او مونږ د 28 د میزان لپاره مونږ آمادګي ولرو. او بل اساسي غوښتنه مې دغه ده چې بعضي دولتي کړۍ مونږ ګورو چې دوی په انتخابات په سایډونو کې د انتخابات په کمیسیون کې دوی مداخلت کوي.
د خوخی ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر حاجی شیراباس وایي خلک نوملیکنې ته لیواله دي، خو ستونزه دا ده چې د دوی د نوملیکنې مرکز په یو خوانځي کې دی.
دا سایت به ځای تبدیل شي چې نه موږ د زده کوونکو مزاحم شو، نه زده کوونکو د موږ مزاحم شي. خلک په بیخي علاقه لري، خلک راځي خپل تذکرې استیکر کوي، تذکرې اخیستی دي.
د خوخی امنیه قمندان نثار احمد نعیمزوی په خوخی کې ډېر امنیتي ستونزې نه مني، وایي چې
موږ په خوشي ولسوالۍ کې هم زنانه سایت جریان لري او هم مردانه. خلک همکاري سل په سل وجود لري په خوشي ولسوالۍ کې، هم پولیس ملي، اردو ملي او امنیتي ملي. په یو ښه مانګي کې دوی پر دې سایت او د خلکو تدابیر.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې د نوملیکنې د بهیر په پیل کې هر ورځ له 500 تر 1000 پورې کسانو نوملیکنه کوله، خو اوس هر ورځ له 200 تر 1000 کسانو پورې نوملیکنه کوي. د لوګر والی انور خان سغزی وایي چې تر اوسه په مرکز پلی عالم کې 25000 کسانو نوملیکنه کړې او ولسوالیو ته هم په ټاکلي وخت د نوملیکنې مرکزونه مواد او مامورین لګیلې دي.
ټول ولسوالۍ مرکزونه مو په حال دي، هغوی ته موږ په وخت زمان سره د کمیسیون د تجهیزاتو د مواد د رسولو په مورد کې همکاري کړې، کومک ورسره کړی دي. ولې خو زما خواهش د مخالفینو څخه هم دا دی چې راشي قدمې دې پروسه کې برخه واخلي، خپل هدف ته د مشروع او د سولې د لارې څخه ځان ورسوي.
بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی عبدالولي وکیل وایي چې خروار، څرخ او ازره هغه ولسوالۍ دي چې لوړ امنیتي تهدیدونه پکې شته او د دوی د معلوماتو مخې د نوملیکنې مواد او مرکزونه څرخ او ازره ته وړ مورز لیکدول شوي، خو خروار ولسوالۍ ته تر اوسه هم نه دي انتقال شوي. ډاکټر عبدالولي وکیل اندېښنه وښوده چې ممکن حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوګر ټولو ولسوالیو ته پر وخت د نوملیکنې توکي، مامورین او مرکزونه ونه لیکدول شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د روژې په مناسبت د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اورو. نوموړی د قانون او یو تن ته د ناوړه ټکو استعمالولو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې وورو چې په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتی ذاکر الله ذاکری په دې اړه سوای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی ورونو دا پختنه کړی دا چې په دې نږدې ورځو کې د پارلمان کم وکیل د زینو ولایتونو لکه د تخار ولایت په مثال سره راپور ته شوی دی او مثلا یو ډاکټر یو هلې دی یا داغه زنی اتباع او منون کې یا چارون کې چې دی غوی یو ډاکټر وهلې دی چې دا کار څنګه دی. لومبۍ خبر خدا دا چې یو انسان چې د کوم قوم، کوم قبیلی او د کوم ولایت او د کوم منطقي د نماینده په توګه باندې په پارلمان کې، نو دا د غټول وطن او د غټول خلکو نماینده دی. د ښه اخلاق او د خپل قوم خدمت دا هم د خپل وطن او د خپل خلکو نه د خیګړې نمائندګي کوي او د بد اخلاق د سیدی لکه غون قوم چې بدوي. نو په دې خاطر باندې د یو نماینده په توګه باندې یو انسان ته داسې عمل نه دی کول په کار چې هغه د هغه خلکو د بدنامۍ سبب وګرځي د چا لخوا نه چې دا پارلمان کې نماینده دی. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کشیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه وي، نو به هم د دل پاره پکار دي چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسئله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکړي. خپل اجراءات کول خودسری دا بیخی غلط خبره ده او دا یو ناروا کار دی. دریمه خبره دا ده چې کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلط استفاده کوي، نو دا غلطه استفاده د خپل منصب نه دا هم شرعاً حرام ده. د دې په دوه مثال درته زه بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی، هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم، ته ولې ما نه مخکې شوې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله او ته هم دا وها په چابک او په متروکه باندې. او د ته ویل یو کلمه ورته ویله: منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. لسو خراسي تاسو خلق غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوی آزاد پیدا شوی دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ته چا ویل چې اے امیر المؤمنین، ته ولی هدیه نه قبله؟ دخل کو تحفی ولی نه قبله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبله ولا. هغه ورته وفرمایل چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خلکو کمی هدیه راوړلې هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیه السلام دپاره هدیه وه. او نن چې دا رشوت محض دی، نو زه رشوت نه قبلم، رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دې مبارک په دې خاطر باندې دا تقوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپله چوکۍ دا غلط استعمال کی. نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو خبره ده، که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلن دوی اروپا ته وګوري، غرب ته دی وګوري، نور هیوادونو ته دی وګوري، چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي. او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا هغوی عفو غواړي او بخنه غواړي، نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهېږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي، دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
تاسو په شارجه کې د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اوریدلې. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم تاسو زمونږ رپورټونه کتلی شي او بیا هلته خپل رائے او خپل نظر را سره شریکولی شي. د خبرونې په اخره کې به یو ځل بیا د بشیر ګواخ نه لنډ خبرونه واورو. هغه سټوډیو ته راغلی دی، نو راځي چې خبرونه ته وورو.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په یو خبری غونډه کې وویل چې د بی بنیاد الزامونو په مقدمو کې له اویو څخه زیات وړ عدالتونو ته وړاندې شوی دی. هغه دا تور هم ولګو چې د استخباراتي ادارې یو مشر ورته پیغام لیږلی و چې یا د استعفا ورکړي او یا د هم له ملک ووځي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې دا سړی څوک و. د خبر انتظامی چارواکي وایي نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي جمهوریت ته ورغی او هلته یې د ګریټ سیسن د پرانستې ترڅنګ ځینو نورو پرمختیایي پروژو اعلان وکړ. تیره شپه د جنوبي وزیرستان سره روغه کې یو کور ته لاسي بم غورځول شوی چې یو کس یې وژلی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اخلاق احمد بنګش نن مشال ریډیو ته وویل دې حمله کې یوه میرمن او ماشوم ژوبل شوي هم دي. د هغه په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا ولې کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکو ټاکنو کې باید د هر ګوند په کاندیدانو یا امیدوارانو کې 15% ښځې او همداراز که په کوم پولینګ سټیشن باندې د ښځو رایې ورکوونکو شمېر 10% نه و، په هغې به انتخابات بیا کیږي. د امریکې په هیوسټن کې وژل شوی پاکستانی زده کوونکی سبیکا مړی نن کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. هغه په سکالرشپ امریکې ته تللی وه او هلته یې سبق وایي. د مې په 13مه خپل یو پوهنتونوال د نورو کسانو سره یو ځای ووژل. دوه استادان هم په دې پېښه کې وژل شوي. په د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لیفټنټ جنرال سکاټ ملر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه وټاکل شي. هغه بعد جنرال جان نیکولسن پر ځای مقرر کیږي. تما دا چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د ایران ایټمی تړون په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي. ماس تر هغې دوه ورځې وروسته په واشنگټن کې د امریکي بهرنیو چارو وزیر او ملي امنیت سلاکار سره ګوري چې امریکي ور پر ایران به د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د دوو کرکټ ټیسټ میچونو لومړۍ لوبه سبا د مې په 4 نیټه په لندن کې کیږي.
او اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان بشیر ګوخ تکنیکی همکار استا کمیری او نور همکاران درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.